بي لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمه ترمن څه توپیر شته کڅو شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته د شمه لګول یا دی ولګول هم نه دی پدین کې شاید په دوه نه کې هم دا شی نه دی په ځکه چې ورګې مې شې دي خو اوس دی او بل په تکلیف باندې سکانیم لګوي مندوانیم لګوي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دی ولګوي او پدین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نه او لایټ نه او خلکو بډې وی لګولې هم دا د تیلو ډې وی د لې بیا د اوس هغه شام شو له شام نو روسه د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولې د تقلید دی
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
ډولونو سندر د چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور جدا د خو ډېر شاعرانه او ډېر په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړوکې کلوي ډول دن پکې افاند
او پښه ما د سیا ورېدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحی دي د خاطر چې شریر اروا دفکی د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسې
کنه لکه
هم چې دونه کې دی باندې شاید د دومره مطالعه نه لرم ډېر لږه مطالعه په خبره کې لرم ممکن وی به هم
البته باورونه هم ډیر دي په هند کې خو بیلابل مذاهب دي بیلابل دینونه دي
کنه
او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کله سره وی چر سره شریک کی کڅنګ نو که
شعر ویل خو بخاله جو سره سره نشته نه پېږم چیرته وی
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه وړم
ته په یاد نه ده
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالیه په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونې سره تقریبا یو د شکل مخکې
هغه ورس څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور ده د مور غېږه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بیل خوشالي لري خو د مور غېږه نه لري خو خامخا د هغه هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د څو نقطه مخکې یو شمیر کرکټونکو په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندوري وي چې موضوع شایسته وي او له تخنیکی وصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د ورسیو ټول سیسو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هر غړی یو کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکټونکو په دې نظر دي چې لوی پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلق روایتوی خوندی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سم ولیکل شي یوازې له پیښو کې سینې جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا لڅو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لورته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبره نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپل کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کې سلی کول اکبر کارګر نظر اخیستې ده چې خپل له ټول سیسو رئیس په لندن کې شوند کوي لومړی مله شغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټې ورو کیسو کې اضافي شیان تر سرګو کیږي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روشانی دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړي شي هغه لا سو دوه لسو کر شو ته غزو کارګر څه
پښتو د سن نصر کې چې ځنې کسان یو مطلب لرن ارائه کوي او ځینې کسان یې په ډیرو جملو کې ارائه کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوی پورې مربوطه خبره ده خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که وګدوي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویری بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې غواړم ووایم، پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېره لنډ داستان او ناول دا د تېرې یوې پیړۍ په نه کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایطو سره، د جامع، د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنې په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌یي بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدیولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدیولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیوډال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تېرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی. سره دې چې دا به میکانیکي وي، حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري. ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول، دلته پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې کوم د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي، د قلم په پوسته باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي دا یو ډول نستالجیا سره مخامخ کېږي. دې وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي سره دې چې هلته به د ستونزې ګاللې وي ناخوالې به یې لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه را بهر شوي لیکوال دوی یو نوی تم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته دي.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دار چې د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې، دا خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظ کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کېږو، کله د جامع کې مخامخ کېږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی، دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه، ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی، او هغه تصویر د سترګو له لارې نه کېږي، د پنځول کېږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، د ده فردیت پورې مربوط دی، دی کول دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ، د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګوئی کوي، او دا هغه پیشګوئی په اثار باندې دی دغه اثر پنتوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان د خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي، د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هر لحظه سوژه ده. ژوند هر لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده. او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیله زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي، او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځ ته راوړي، دا د دیارلس سوه څلوېښتو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په انده په درنه د چاتینه حتی اوچت دي. ایر په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو یعنی د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ، خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشتې ده. د اتلسمې پېړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوئ او شاعري مه هېروئ چې نثر لیکئ. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دمه نیم سیده بلیلا و هی دلاس را بیل کم زبستا ما شکا سو سو وارخ کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدر سپارلی یه نازکی سما نیمه یو مردی ستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسر سا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا بنا سک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا ده غزلت میهیچ لار پیدا نکړه تورزا سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیم کیل والے زمانی ورستیل والا ایونجلی دا چپستورو دمینا ایو شاعرکا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلی سپتور اور بلدی وہلا سنا دا لہغ وغمی ہم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغ موکی تا پیوائی نلش وندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو.
داخلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغې شي. تېره اونۍ د پابلو پیکاسو یو رسم په $1.9 میلیون خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه، شین رنګ، سور، زیړ، کم رنګه زیړ، زرغون، توربخون، زرغون، سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څېړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یو فرانسوي ماډل و چې په پیکاسو مینه شوی و. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلې دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده، پروسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر اته کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وسیشید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 130 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندویه ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 4 ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د رواني میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له شاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېشم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بېلابېلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوري صاحب، د بولی د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوی د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلود او وېسلې د دوی لپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په ترخم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي په سختو ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او در اوستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمني لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفوني اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارز نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدي او خلک ورتلل، چا نغلې پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کوه او چاورته نغدي وشلي. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خوزان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایي، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وس دي ورسي یو زر افغانۍ دي، د کډوال ته به ور واسطه، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ور دې کړي نو کیسه به ختمه شي او دغه پیسې دي وس کې ور ودی لیکلې. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وس ته نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د زر افغانیو نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې وکړ چې راځه، تا خو یو دېرش کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځول دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړه چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کړه چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول، د دې لپاره یو جالب نوم و. او دریمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرتدا ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویلي، ادیبانو د ادب د بڼ بلبلانو دا خبره کنفرم کړې چې دا کار په تاریخ کې چا نه دی کړی. یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخې وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځوو، بخا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځي نښتو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تللی غواړو، هغه پیغام کینسل کړو، ورته ووایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځېږي. او بل موږ چې چا ته دا بولي ورکوو، هغې سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غواړو د یو تاریخ یوه برخه وګرځوو.
تر اوسه بولي څو ته رسېدلې؟
تر اوسه دوه بولي وهل شوې دي. لومړۍ بولي د شینوارو یو ځایي هستوګن 5000 افغانۍ ووهله. دا د بولي په لومړۍ ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولي بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځایي هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلي هستوګن ځای چې دی هغه د هېواد لیرې د ناروې پوستو ښار کې اوسېږي، هغه له لورې وهل شو چې 8000 افغانۍ وه. نو درېمه بولي لا نه ده وهل شوې، او لامل هم همدا دی چې ملګري وایي چې ته بولي ته وخت وټاکه، یعنی بولي که ته ورځ او دوه ونه ټاکې نو دا خو بیا بولي نه شو. نو ما ورته ویلي چې نه، موږ بولي معین وخت ځکه نه شو ټاکلی. لومړۍ ورځو کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځوو، دا به بیا ونه ګرځېږي، بل کډوال یوه ورځ نه ده دوه نه دي، نو که سټاپ شي دا بهید نو زمونږ نه به هغه فرصت له لاسه ورکړو. نه کډوال خو لا هماغسې را روان دي. نو خیر ده، دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطره به هم موږ دا پروسه وځنډوو. نو بیا هماغه و چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنجشنبې ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازدیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولي یعنې تر اوسه وهل شوي دي. درېمې ته به تمه یو، او ملګري په دې ټینګار کوي چې درېمه بولي باید هغه وخت ووهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته وروسته پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واټساپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګري لولي. او که ملګري داسې هم شته هغوی ویلي چې فاینل بولي ته په تمه کیږو چې نیلامۍ کې څوک مخکې ځي او بیا ورسره هماغسې رقابت هم ووهو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا ده چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبري پوښښ دي ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنیز کړي، څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وس لري دغه بولۍ کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې هسم کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 1000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي، که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او بیا پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیلابیلو رسنیو کې په هغه حق لږ مرکې کړي دي که دلته غږیږو نو وخت به ډېر ونیسي. نو په دې هیله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په د کتاب په بولي کې په رقابت او سیالۍ سره ورشي.
له ښاغلي نوري څخه مننه. په دې هیله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله رانغاړم. احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Just make me call.